پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین منیریم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به واوره په خپرونه کې تاسو ته حال درکو. په سپریم کورټ کې د بے درک کسانو د مقدمې د اورېدنې په پېښور کې د ډاکټرانو د تختونې پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې د احتجاج او دا به هم واورئ چې د پېښور تورخم لارې تړلو سره د ګاډو چلوونکي د څومره تاوان سره مخ شوي دي. په اړمه ورزو بریوال کاکړ ته چې د دې وخت خبر نه و.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د نسلی تعصب ستر مخالف نیلسن منډیلا د 95 کلونو په عمر کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. په پاکستان کې د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي د تحریک انصاف د احتجاج له کبله 25 ارب روپۍ نقصان ورسېدلی. او په یمن کې د دفاع د وزارت پر ودانۍ په برید کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. د نسلی تعصب ستر مخالف نیلسن منډیلا د 95 کلونو په عمر کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما وویل د نسلی تعصب پر ضد مبارزه کوونکي نیلسن منډیلا د پنځشنبه په ماښام په جوهانسبرګ کې په خپل کور کې په داسې وخت کې په آرامه سا ورکړه چې د کورنۍ غړي اور باندې راټول وو. ولسمشر جیکب زوما نیلسن منډیلا ته د اوسنۍ جنوبي افریقا د پلار خطاب ورکړ او ویل چې د نیلسن منډیلا له مرګ سره جنوبي افریقا تر ټولو لعظیم بچی محروم شوی ده. ټاکل شوی ده چې د 95 کلن نیلسن منډیلا مړی به د رسمي مراسمو په ترڅ کې خاور ته وسپارل شي. نوموړي د خپل ژوند 28 کاله په بند کې تیر کړل او بیا په جنوبي افریقا کې پر نسلي تعصب ولاړ د سپین پوست واک په جمهوریت بدل کړ. د امن نوبل جایزه ګټونکي نیلسن منډیلا په 1994 کې په لومړي ځل د ټولو نسلونو لخوا په جمهوري توګه د جنوبي افریقا لومړی ولسمشر وټاکل سو. نیلسن منډیلا ته دا اعزاز هم حاصل دی چې د نسلي رژیم تر پای ته رسیدو وروسته یې هیواد د ولسي جګړو پر لور لتلو راګرځولی و. په پاکستان کې د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي د تحریک انصاف د احتجاج له کبله 25 ارب روپۍ نقصان ورسېدلی دی. دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ترانسپورټرانو د اتحادیې جنرل سیکرټري حنیف مروت مشال ریډیو ته وکړه. هغه وویل په پېښور کې د تحریک انصاف د روان احتجاج له کبله تر 15,000 زیات ټینکرې بې له مزدوري ولاړې دي.
تقریبا 15,000-16,000 مونږ را لړے بچ حکم افغانستان تا یا افغان ٹرانزٹ بے وڑو یا بے نیٹو سپلائی وڑلا اور ٹولے پخپل زیوبان ولاڑے دی چې ډیر گاڑی مونږ دو چې کومه دا نقصان را کو شیشه ماته کړه ډیروران نقصان کړه کنٹینرو والے سیلانے مات کړل مالے پکې ولوټ تقریبا ٹوٹل تر وو سپورے 25-30 ارب روپے مونږ ته نقصان رسیدل دی د تحریک.
له تحریک انصاف سره اړه لرونکي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال ریډیو ته وویل چې دوی فکر نه کوي چې دومره زیان در رسیدلی وي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې په تر ټولو لویو دوو روغتونونو کې ډاکټرانو هړتال پیل کړی دی. په لیډي ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټرانو د هړتال د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تښتول کېدو او وژل کېدو پر ضد پیل کړی دی. دا ډاکټرانو وایي دوی به خپل احتجاج تر هغه وخت جاري ساتي چې د دوی تښتول سوی ملګری ډاکټر امجد تقویم کاکاخیل نوي راخوشي سوی. په پېښور کې د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عالمگیر د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې له حکومت سره د دوی هیڅ غم نسته. د ده په خبره دوی به خپل احتجاج د پېښور نور هسپتالونو ته هم وغځوي. د افغانستان حکومت پر افغان طالبانو ژغ کړی دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. طالبانو ته دا بلنه د افغان ولسمشر له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې ورکړل شوې ده چې د طالبانو د اعلامیې په ځواب کې خبره سوي ده. وسلوالو طالبانو د سې شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د ولسمشر کرزي د دریز زمینی تایید وکړ. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیزی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د اعلامیه په جواب کې د افغان حکومت دریز داسې بیان کړ.
ورته طالبان صدا غوړو چې کچر دوی واقعان صادق دي کبي واقعان غوړي چې په افغانستان کې سولې تامین شي او نړیوال نظامي حضور په افغانستان کې خاتمه عمومي دوی باید سولې ته لار هواره کړي تر څو سولې رامنځته شي او دا اخیری شي چې دوی مذاکرات تازه
وسلوال طالبانو په خپل اعلامیه کې له امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې د ولسمشر حامد کرزی د دریز پاړه لیکلو چې د دوی په وینا نموړي حقیقت احساس کړ او دوی هیله لري چې د مخالفت به د ملت د ستونزو د پای ته رسولو لپاره وي بل پلو افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي جیمز ډوبین سره لیده کاته کړی دی د پنځشنبه په ورځ ناوخت د افغان ولسمشر په ماڼۍ کې په تر سره شوې ملاقات کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون مسله باندې خبرې شوې دي د سولې په اړه جیمز ډوبین څرګند کړ چې د کابل تر سفر وړاندې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او د په خبره د اسلام آباد په نظر کې مثبت بدلون راغلی له امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ځانګړي استازي غوښتل چې د تړون تر لاسلیک کېدو مخکې باید د سولې عملی خبرې پیل شي او امریکایي ځواکونه د افغانانو پر کورونو عملیات ونه کړي او په یمن کې چارواکي وایي چې د هیواد د دفاع پر وزارت د بریدونو یوې لړۍ لږ 250 کسان وژلي دي چارواکي وایي چې په وژل شوو کې د سیاحت د څانګې بهرني کسان هم شامل دي د دوی په وینا په دې بریدونو کې لږ تر لږه 128 کسان ټپي شوي هم دي دا وار له مخه پلان شوي بریدونه داسې پیل شوي چې لومړی یو ځانمرګي خپل موټر د دې وزارت له ودانۍ سره ټکر کړی او د چاودنې په وسیله نورو وسلوالو ته لار هوار کړي چې پر ودانۍ برید وکړي چارواکي وایي چې په دې برید کې شپږ داسې ډاکټران وژل شوي دي چې دوه پکې د جرمني او یو بل بهرنی دی د یمن د دفاع وزارت لخوا خپره شوی بیان وایي چې ځواکونو دا ودانۍ اوس په ولکه کې اخیستې ده یمن له هغه وروسته له یو کړکېچن سیاسي انتقال سره مخامخ شوی دی چې ولسمشر علي عبدالله صالح له خپلې 30 کلنې واکمنۍ وروسته د یو خونړي احتجاج په ترڅ کې تیر کال له واکه لرې کړل شو د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو ورده چې بوروال کاکړ وړاندې کول زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ د پاکستان سپریم کورټ نن د ملکن نه د 15 بې درکه کسانو د مقدمه اوریدنه کوي د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر وایي د تحریک انصاف په مشرۍ احتجاجي مظاهرو ورته 25 ارب روپۍ تاوان ورسولې
20-25 هزار روپۍ وی لارې وزې نقصان دی نو دا تقریبا ټوټل تر وو سپورې 25-30 ارب روپۍ موږ ته نقصان رسېدلی د تحریک نه
او پېښور کې د خراب امنیت پر ضد د ښار د دوو غټو هسپتالونو ډاکټران نن احتجاج کوي د پاکستان افغانستان سیمه نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ نن سپریم کورٹ کې د لادرک خلکو د کیس اوریدنه بیا پیل کیږي سپریم کورٹ پاکستان حکومت ته حکم ورکړو چې لادرک خلک دې حاضر کړي شو په دې لړ کې حکومت تیر ورځ ورته ویلو چې سره سره دې پاړه نور معلومات ورسره شریک کړي په دغه اړه راپور رقیل اسلام آباد زمنګ همکار
د زیارت په ماخام حکومت سپریم کورٹ ته ویل دي چې لادرکه کسانو په حق به د جمعې په ورځ د سپریم کورٹ رجسٹرار ته خبر ورکړی شي تیر ماخام د اوریدنې نه پس د دفاعي چارو وزیر خواجه محمد آصف هم په دې اړه وزیر اعظم سره ملاقات کړی وو او ویلي وو چې د هغه د معلوماتو تر مخه دا تاثر غلط دی چې لادرکه خلک د پوست په تحویل کې دي او دا لادرکه خلک 45 کالو راسي د خیبر پختونخوا درې سرویخ سنټرو کې دي کم چې د صوبایي محکمې جیل خانه جات د انتظام لاندې دي د وړاندې مطبوعاتو سره خبرو کې د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف اوویل چې په دې حق له داغوی کوششونه جاری دي چې سمره کې دي شیله درک خلک عدالت ته حاضر کړي
ہماری کوششیں جاری ہیں کہ آج رات میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ
زمو کوششونه جاری دي چې نن شپې سمره کې دي شی هغه له درک کسان عدالت ته حاضر کړو او یا داسې لارې روباسو چې عدالت ته یقین وشي چې له درک خلک پیدا شول ځکه چې دې سره موږ ته د هوی د سکیورټي او حفاظت خدشه هم شته هغه هم په نظر کې ساتل دي
ان کی سیکورٹی کے ان کی سیفٹی کے ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے.
د ذکر دا د زیارت پورس دلا درکه کسانو کیس اوریدنې په وخت پخوانی اټارنی جنرال پاکستان عرفان قادر د بلوچستان فرنٹیر کور میجر جنرال اجاز شاهد د وکیل په توګه وړاندې شو خو عدالت د وکالتنامې بغیر د کرواینه ودرولو او عدالت میجر جنرال اجاز شاهد ته د عدم حاضرۍ له وجې د توهین عدالت نوټس جاری کړو.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو هویده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
د تاګی سره بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکو
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
په پاکستان کې د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي چې د تحریک انصاف د احتجاج له کبله په تیرو شاوخوا 15 ورځو کې دوی ته په اربونو روپۍ نقصان رسېدلی دی. دوی وایي د ټولو معلوماتو له راغونډولو وروسته به د پاکستان د مرکزي حکومت او د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت نه د دغه تاوان د پوره کولو غوښتنه کوي. په دغه اړه تفصیلي راپور راکوي زموږ همکار بوریوال کاکړ.
په پېښور کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د هغې احتجاجي ناستې دوی اونۍ پوره شوې دي کومې چې په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیولې ده. د دې سامان وړونکو ټرالرو مالکان وایي چې دوی د پېښور پر رینګ روډ د روان احتجاج له کبله بېخي زیات تاواني شوي دي. په کراچۍ کې د ټول پاکستان ترانسپورټرانو د اتحادیې یا سپریم کونسل آف پاکستان ترانسپورټرز جنرال سیکرټري حنیف مروت د پنځشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د احتجاج له کبله تر 25 ارب روپیو زیات نقصان ورسېدلی دی.
تقریبا 15-16 هزار مونږ ٹرالر با چې کوم افغانستان تا یا افغان ٹرانزٹ بے وڑو یا بے نیٹو سپلائی وڑلا ٹولے پخپلو زیو باندې ولاړی دی. آغا خوف و راستہ چې ډیر گاڑی مونږ دو چې کوم دا نقصان راکو شیشے ماتے کړي ڈرورانے نقصان کړي کنٹینرو والے سیلانے مات کړل مال پکې ولوټ تقریبا 20-25 هزار روپے ای وی لاری روزے نقصان دے. نو دا تقریبا ٹوٹل تر وہ سپورے 25-30 ارب روپے مونږ ته نقصان رسے
له حنیف مروات څخه مې وپوښتل چې دوی به د خپل تاوان ازاله لچا غواړي. نو هغه وویل چې د دوی د تاوان ذمہوار هغه څوک دی چې مظاهره کوي.
مونږ دالته والی هغه ټوله ډیټا جمع کوي آب ابا کېده مونږ حکومت پاکستان ته ورکوو وزیر اعظم پاکستان ته وزیر داخله ته ورکوو چودھری نثار ته آ چې کومړه کې بي کې وزیر اعلی دا یخته ورکوو چې وروره د ما مونږ چې کو سردا دا مونږ ته 1000 ارب روپے نقصان راکو آخو دیاری یا دا خپل دی باندې دا او چې دا کوم سیل مات سه یا کوم لارۍ ماتا سه یا کوم مړه ډرایور کلینډر زخمی سه یا نور چې نقصان ورورسېده دغه به مونږ ته څوک راکوي. دا خو چې څوک مظاهره کوي نو هغه به مونږ ته دغه ذمہ دار ده چې هغه مونږ ته دغه تاوان راکړي.
له تحریک انصاف سره اړه لرونکي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له وزیر شاه فرمان څخه مې وپوښتل چې ترانسپورټرانو ته د رسېدلي د تاوان ذمہوار څوک دی او هغوی ته به معاوضه څوک ورکوي. نو هغه وویل
د ټریډ ان ترانزټ چې کوم دغه دی هغه ته اس نه دی ویلي صرف خبره د نیټو د عوامو دا فیصله کړې د نیټو بارکه نو دی کې خو ټول ټریډ نه راځي زمانه دې خیال لکه دومره نقصان شوی دی.
په پېښور کې میشت قانون پوه قاضي انور مشال ریډیو ته وویل چې تحریک انصاف د داسې احتجاج کولو قانوني اجازه نه لري. هغه وویل چې ترانسپورټرانو ته د رسېدلي نقصان ذمہواري پر مرکزي حکومت نه راځي. قاضي انور زیاته کړه
آئینی چې د صوبایي حکومت نه شي باندولې سرکم د صوبایي حکومت نه ده معاهده هم د صوبایي حکومت نه ده او بیا نیټو یوازې امریکا نه ده هغې کې نیټو ډېر مضبوط نه دي او تحریک انصاف چې دی د عوامو په سر باندې دعوې کوي. مرکزي حکومت خو دا کار کړی نه دی پاتې شه صوبایي حکومت او تحریک انصاف نو تحریک انصاف به ذمہواري بیا زیاته ده ډېرې سوچ چکی.
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وای چې د تحریک انصاف غړي د هرې مسلې د هواري لپاره یو داسې لنډه لار لټوي کوم چې غیر منطقي وي. خادم حسین زیاته کړه
جمهوریت کې یو خبر خدای کنه چې د خلکو د سوچ کولو اختیار اومني دا چې هغه د پاره داسې اجتماعي لارې ګذرې ولټای د خلکو د رایې کولو عمل ته لاړ شي. د دریم خبر دا ده کنه چې دی وړي ډلې نواله د سماج د لویو ډلو پورې د خلکو د زیان نه د ساتلو خیر وساتلی شي او په دې عمل کې چې دی کوم کوي لګیا دي په دې ورځو کې دی کې د خلکو د ډېر لوی تعداد د خلکو د ډېر لوی زیان نه صرف دا چې امکان دی بلکې هغه حقیقت دی. نو دا درې واړه خبرې داسې دي چې دا د جمهوریت په ضد دي دوی سره په ټکر کې دي.
د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف او جماعت اسلامي په پاکستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیولې ده. د ترانسپورټ د اتحادیې چارواکي وایي چې یو خو د امریکا پر ضد د نیټو لاره نیول بې دلیله خبره ده او بل دا چې د تحریک انصاف د احتجاج له کبله تر ټولو زیات پښتانه زیانمن شوي دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی څکه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت با قاعده روان دې پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار زید ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
پیښور کې د احتیاط پټول پلازا د پاکستان تحریک انصاف او اتحادی ګوندونو احتجاجي مظاهره دوام لري. په دغه اړه باندې تفصیل پیښور زمون همکار په دغه راپور کې راکړي.
پاکستان تحریک انصاف او اتحادی ګوندونو د پینټاګان لخوا په هغه بیان د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده کوم کې چې ویل شوی دی چې د ډریورانو د امنیت په خاطر امریکې د دې احتجاجونو له وجې د افغانستان نه د دیپایي او پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په عارضي توګه ودرولې ده. په دې ډول کې تیر مازیګر په پیښور حیات آباد ټول پلازا د جماعت اسلامي د پیښور ضلع مشر بهر الله ایډوکیټ مشاد ریډیو ته وویل
دا چې کوم لیک یوز دی چې موږ ولاړو دا د نیټو او د ایساب د سپلای مین لاین دی. جماعت اسلامي او تحریک انصاف کارکونانو ته او د پاسو په خبر خلکو ته مبارکباد ورکوم چې زمونږ احتجاج کامیاب شو. پینټاګان اعلان وکړ چې زه به مزید په دې لاره کنټینر نه لیږم نو دا زمونږ فتح ده.
هم په دې ډول کې مې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون سلطان زیب خټک نه او پختل چې د هغوی د دې احتجاجونو له وجې کې د شي د افغانستان نه د نړیوالو قوتونو د ځواکونو د 2014 د نیټې سره سم د وټلو بهیر ته زیان ورسی نو په جواب کې نوموړی وویل چې د دوی د احتجاجونو مقصد دغه بهیر ته زیان رسول نه دی او دا احتجاجونه دوی د ډرون بریدونو د ودرولو لپاره پیل کړی دی.
نه جنا عمل به سره متاثر کیږي مونږ ګور اجید نه دای مونږ مین د دې مطلب لارې بندول دي وجه دادا چې مونږ وای چې دوی په موږ باندې ډرون اٹیک بند کی کو دوی زموږ ډرون اٹیک بند کړی شو نو بس بیا دوی زی په دې لارې باندې دی زی واپسین دی کی.
خو خبریال او کارپوها شمیم شاهد وایي چې ډرون بریدونه ودرول دومره اسانه خبره نه ده چې د احتجاجونو د لارې به دا ودرېږي.
دا یو وړ خبره نه ده چې دا د وړو لوبي دي چې د دین او عمران خان د ګمنه وروچې داسې بوشي او داسې به کور غواړي. دا ګوره یو نړیواله مسله ده د ډرون په افغانستان کې د طالبانو یا د زمونږ د قبایلي سیمو کې د ترهګرو ډرون بالا ختمیږي. زمان داده چې د سرحدي سیمو نه د القاعدي د ازبکو د پاکستاني طالبانو او د افغاني طالبانو مرکزونه ختم شي ګوره په یمن کې هم دا کېږي چې په کم کم ځای کې دا مرکزونه وي تر هغې پورې به دا ډرون وي ځکه چې د امریکې او د دې القاعدي ترمنځه
د یادونی وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت وزیران په دې احتجاجونو کې برخه نه اخلي خو تېره ورځ د خیبر پښتونخوا حکومتي وزیرانو او د اسمبلی حکومتي غړو د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی مخې ته د عمران خان لخوا د ډرون بریدونو په ضد پرابلل شوي احتجاج کې برخه اخیستلې وه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پیښور کې د خار د دوه غټو هسپتالونو لیډی ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټرانو په خار کې د خراب امنیت او د ډاکټرانو د تختولو د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره فیل کړي دي. په دغه اړه باندې تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن د خیبر پښتونخوا سر خار پیښور دوه لوی هسپتالونه لیډی ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ډاکټرانو د دوی د ملګرو د تختولو او د وژلو په ضد باندې اړتال دی او دوی وایي چې تر هغې به دوی خپل اړتال جاری ساتي تر څو چې د دوی تختول شوي ملګری ډاکټر امجد تقویم کاکاخیل نوي راخوشي کړی شوي. دوی ویل چې نن صرف په دوه هسپتالونو کې سبا نه به ټول پیښور کې او په تیره تیره به په ټوله صوبه کې د دې اړتال لړۍ غځولی شي.
په پیښور کې د ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر علمگیر مشال لیډو ته وویل
ولی هم دغه ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړی ډاکټر زبیر مشال لیډو ته وویل چې د ډیره وخراسي د دوی د ملګرو په ضد باندې دغه شن کاروان روان دي او کچري حکومت د دې مخنیوي ونه کړو نو دوی مجبور دي چې په پیښور کې به کار پریږدي. دي ولی بل خام چیکله په دې حق لبانې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبای وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیول نو هغه سره خبر اترې ونه شوې. دا غي ورستوم د کله د خیبر پښتونخوا حکومتي وین شاه فرمان سره د ټلیفون د لارې تماس ونیول د هغوی مرستیال مشال لیډو ته ویل چې هغوی اسلام آباد روان دي او خبرې نشي کولې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیو یا غوزن دوه نوي کیسونه موندل شوي دي. ترڅنګ د کراچۍ په بلدیه ټاون کې د پولیو په مرض اخته یو ماشوم مړه شوی ده. په پاکستان کې د پولیو د رنس په ضد کارکوونکي وایي د پولیو د مرض کچا په پاکستان کې تر بل هر ځای لوړ ده. په پاکستان کې د رنس تر ټولو زیات په پښتنو کورنیو کې شتون لري. نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ د خبریال پر راپور کې.
په کراچۍ کې د پولیو ښکار شوی یو څلور میاشتنی ماشومه مړه شوې ده. د بلدیه ټاون د امینی په نوم دغه ماشومې 13 ورځ د کراچۍ د ماشومانو په هسپتال کې سا ورکړه. د پولیو د مرض په ضد د کارکوونکو پروژې چارواکي وایي په پاکستان کې روان کال په لومړنیو یوولسو میاشتو کې 3 کسان د دې مرض ښکار شوي دي چې تر اوسه پکې دوه اغېزمن شوي ماشومان مړه شوي دي. د پولیو ضد د کمپین لپاره د پاکستان کوارډینیټر ډاکټر زبیر مفتی 13 شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي لومړی د کراچۍ په ګډاپ او بلدیه ټاونونو څخه دغه مرض زیات رپورټ کېدو خو اوس د دغه ښار د نورو برخو په استوګنو کې هم دا مرض کار کېدل شروع شوې دي.
دو ورځو کې دنه چې کوم دی لیبارټری کنفرم کړی دی کراچۍ کې دوه پولیو کیسونه هم راغله دومره شارټ ټایم کې. خو دا مطلب دا دی چې دا وایرس اوس خوریږي او کراچۍ او کراچۍ نه بهر هم د دې څو امکان دی. او عام خبره دا ده چې کراچۍ کې کوم دوه کیسونه راغلي دي هغه کې یو کیس د څلور میاشتو ماشومه ده هغه کله هم کترې نه دي سکلي آنلاین د انکار په وجه قلم کترې نه دي سکلي او دا د بلدی ټاون رهایشي ماشومه ده. صورتحال د کراچۍ ډېر زیات تشویشناک دی.
د ډاکټر زبیر مفتی په خبره په بلدیه او ګډاپ ټاونونو کې د څښاک په اوبو کې د پولیو وایرس شتون لري. د هغه په وینا لسین صوبې څخه تر اوسه په رپورټ شوو د پولیو په وو کیسونو کې څلور کیسونه د کراچۍ په پښتنو ماشومانو کې موندل شوی دی. پا پاکستان کې د پولیو ضد د کمپین مشر الیاس ډوره وای د پولیو د مرض ګراف په پاکستان کې تربل هر ځای اوچت دی او په پاکستان کې دننه بیا دغه مرض په پښتنو ماشومانو کې زیات دی. نوموړي په دې اړه تیره شپه مشال رډیو ته وویل
The majority of cases in Pakistan is from Pashtun family.
Elias Dore wai tarosa che de polio kum ke suna pa Pakistan ke mkhe taragli pa de ke ziyatara da pukhtano korana yo mashuman pa de maraz akhta di. Na qabaili se mutsakha panzos, khibar pukhtun khwa tsakha lis, sin sube tsakha wo au da panjab sube tsakha tarosa shpak de polio ke suna mkhe taragli di. Pa majmoi toga pa tola narai ke de polio da maraz kacha pa Pakistan ke ziyatada.
Pakistan It has the highest number of cases.
چارواکی وای تر اوسه پورې د دغه مرض ښکار شوی ټول هغه ماشومان دي کوم چې یا خو بیخي د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي او یا هم دوی په مسلسله توګه له دې څاڅکو څخه بې برخې پاتې شوي دي. دغه چارواکي زیاتوي د کراچۍ په بلدیا ټاون کې یې د پولیو د مرض په ضد بیړني ګامونه پورته کول شروع کړي دي تر څو په دې توګه د دې مرض مخه ونیسي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اوریدلی شئ.
د پاکستان پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه او د پاکستان قومي انتخابي کمیشن د وزیراعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې چې په ملک دننه د زر تر زره مردم شماري وشي. دا چې د مردم شماري د ځنډ بنیادي وجه څه ده او د دې له وجې د ولس او د پاکستان څه زیان کیږي، راځئ چې په دغه اړه د مجید بابر راپور ته غوږ شو.
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه او د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر وزیر اعظم نواز شریف ته د یو استول شوی خط په ذریعه په ملک کې د سرشمیرنې کولو غوښتنه کړې ده. د نړۍ په جمهوری او پرمختللي هیوادونو کې هر لس کاله پس سرشمیرنه کیږي، خو په پاکستان کې د 1998 میلادي کال نه پس سرشمیرنه نه ده شوې. دغه سرشمیرنه په 2008 کال کې کول آئینی ضرورت و. پنځه کاله وشو خو دغه آئینی ضرورت نه دی پوره کړل شوی. دا چې د سرشمیرنې په لړ کې هغه کوم خنډان دي چې دغه بهیر نه ترسره کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د پاکستان د سرشمیرنې او کور شمیرنې د قومي ادارې کمشنر حبیب الله خان خټک وایي
کمپلیٹ کرے اور گورنمنٹ تب نکلے ہو چاہے تاثر اجازت دے کے، لیکن آگے وقت کے فائنینشیل پرابلم کو سا ایڈمنسٹریٹو پرابلم کو نو دا نو شوے نو دا ٹال بکال لیٹ شوے ہوتے کا نا بیا 2010 کی چیزی کا نا 2010 کے دا پیپل پارٹی گورنمنٹ کی ری منگ تدا اجازت پھر کرے کہ ٹھیک ہے تو 2011 کے تب دا مردم شماری کو کہے کا نا in two steps house listing ki rida munga 2010 ke already complete karo, lekin sabak munga da result to da discussion ke munga da cci ta karo kana
د راپورونو تر مخه د پنځو کالو نه د سرشمیرنې د ځنډ یو سبب دا هم و چې د مشترکه مفاداتو د کونسل په کمیټه کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو تر منځه د کور شمیرنې پر راغونډو شوو ډیټا باندې اختلافات رامنځته شوي وو. خو په پېښور کې خبریال انتخاب امیر بیا وایي چې د ځنډ وجه یې هر څه وي، خو د هیواد او ولس د ترقۍ لپاره سرشمیرنه ډېر ضروري ده.
تاسو دا اندازونه کی چې تاسو په یو علاقه کې یا یو ضلع کې یا یو تحصیل کې څونه آبادی ده، او هغه آبادی لپاره تاسو ته څونه هسپتالونه بکار دي، ډسپنسریز بکار دي، واټر سپلای سکیم بکار، څونه بکار دي. نو دا خو هر څه چې ډیولپمنټ خو کیږي، ترقیاتي کارونه خو کیږي، عوام لپاره کیږي نا. نو بنیادی مقصد خو دا چې عوام ته سہولیات ورسیږي. چې تاسو ته دا پته نه وي چې یو علاقه کې یا یو ضلع کې یو تحصیل کې څونه عوام دی هغه علاقے ضروریات سری، نو بیا خو هر څه چې دی هغه خو گپ شپ وشي، او بیا چې څونه پیسہ تاسو لګوي هغه خو ضایع کیږي. لګیا
د سیړونکو په نظر د پاکستان د ترقۍ پر مخ کې تر ټولو لوی خنډ د سیاسي حکومتونو لخوا د سرشمیرنې آئینی ضرورت نه پوره کول دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی
اوردن کو مشال ریڈیو تغوگی تاسو زمون خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې ورده په مشال ریډیو ډاٹ کام تاسو زمون د خبريالانو لخوا راستول شوی تصویرونه او ویډیوګانم کته شی او زمون د خبرونو په اړه باندې خپل تجویزونه او مشورې هم زمون سره شریکول شي. مونږ بحث کوو چې تاسو د مشورو پر وړاندې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکو. دا شانتي مونږ د باور لرو چې مشال ریډیو ستاسو ریډیو دی او مونږه ستاسو د مشورو پرانا کې د خپل پروګرامونو ترتیب کوو. په پښتونخوا کې دا وخت 12:30 شوې دي. نو ورزو به بوريوال کاکړتا چې د دې وخت مهم خبرونه وو.
د نسلی تعصب استر مخالف نیلسن منډیلا د 95 کلونو په عمر کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې دي. د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما وویل د نسلی تعصب پر ضد مبارزه کوونکي نیلسن منډیلا د پنجشنبې په ماښام په جوهانسبرګ کې په خپل کور کې په داسې وخت کې په آرام سا ورکړه چې د کورنۍ غړي اور باندې راټولو. په پاکستان کې د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي د تحریک انصاف د احتجاج له کبله 15 اربع روپۍ نقصان ورسېدلې دي. دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ترانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حنیف مروت مشال ریډیو ته وکړه. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې په تر ټولو لویو دوو روغتونونو کې ډاکټرانو هړتال پیل کړی دی. په لیډي ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ډاکټرانو د هړتال د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تښتول کېدو او وژل کېدو پر ضد روان کړی دی. د افغانستان حکومت پر طالبانو ژغ کړی دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. طالبانو ته دا بلنه د افغان ولسمشر له دفتره په هغه خبرپاڼه کې ورکړل شوې ده چې د طالبانو د اعلامیه په جواب کې خبره شوې ده. وسلوالو طالبانو په خپل اعلامیه کې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د ولسمشر حمید کرزي د دریځ په اړه لیکلی و چې د دوی په وینا نوموړي حقیقت احساس کړ او دوی هیله لري چې دا مخالفت به یې د ملت د ستونزو د پای تر رسولو لپاره وي. او په یمن کې چارواکي وایي چې د دې هیواد د دفاع پر وزارت د بریدونو یوې لړۍ لږ 250 کسان وژلي دي.
خبرونه مو ورته اوریدونکو او سرود اسلام آباد ته چرته زمو همکار ځینې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او تاسو ته دغه مطبوعاتونه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریو کې لیکي چې د امریکې نه د تورخم د لارې افغانستان ته د ناتو سپلای په ارضی توګه بند کړې شوې ده او د امریکې د دفاع د محکمې وینا ده چې پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج له کبله د ډریورانو د تحفظ لپاره دوی دا ګام پورته کړی دی او دا چې دوی هیله مند دي چې ډیر ژر به دا سپلای بحال کړي شي. د ادارې په وینا چې د ناتو سپلای د ودرولو دا لومړی ځل نه دی بلکې په تیر وختونو کې هم داسې شوی دی او د سلاله د پیښې وروسته و میاشتې ناتو سپلای بند وا او بیا چې کله امریکای بخنه وغوښته نو دا سپلای بحال کړی شو. ادارې وړاندې لیکي چې هغه وخت حکومت دا سپلای بند کړې وا او اوس د یو سیاسي ګوند تحریک انصاف کارکونانو بند کړې ده. خو که وکتل شي نو دې کې ورسره د خیبر پښتونخوا حکومت هم ملګری دی او د خیبر پښتونخوا حکومت یوازې د پاکستان تحریک انصاف نه بلکې د جماعت اسلامي په شمول د نورو ګوندونو دی. ادارې وړاندې لیکي چې عام طور حکومتونه دا قسمه احتجاجونه د پولیسو په زور ختموي خو دې کې صوبایي حکومت په خپل ککړ دی او دارنګ وفاقي حکومت هم دې لړکي هیڅ نوایي او ځان یې غلې کړی دی او ځان د دې ذمہوار نه ګڼي. ادارې اخر کې وایي چې یو هم سیاسي ډله د ناتو سپلای په حواله سګام پورته کوي نو دا حقیقت په نظر کې وساتي چې د دې فیصلې نه به پاکستان ته څه ګټه او څه نقصان رسي. نو باید چې ټول سیاسي ګوندونه دې لړکی کینی او یو کټلې کړن لار جوړ کړی. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پیښور کې د ډاکټرانو د پرله پسې تختونو وروسته یو شمېر ډاکټرانو بهر ملکونو ته د تلو هلې ځلې شروع کړې دي او بعضي پکې تلې هم دي. دارنګ یو شمېر ډاکټرانو اسلام آباد ته هم کړي کړې دي. ادارې وایي چې دا سلسله د ډاکټر امجد تقویم د تختولو وروسته پیل شوې ده او دوه ډاکټرانو خو ټاون کې هسپتالونه هم بند کړې دي. بل طرف ته د ډاکټرانو تنظیمونو په احتجاج لاس پوره کړی دی او کېدی شي په لیډرټنګ اسپیټال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې هم هړتال شروع شي. او د دې هړتالونو ودرولو لپاره د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات هم ناکامه شوي دي. دریا اخر کې وایي کدا سلسله اون درې دا او د پیښور نه ډاکټران لاړل نو د هغه رنځورانو به څه کېږي څوک چې دغه ډاکټرانو نه علاج کوي او هم په علاج ژوندي دي. بای چې دې لړکی د صوبایي حکومت سره سره وفاقي حکومت هم خپل کردار ترسره کړي چې ورسره د ډاکټرانو عوام خلکو ژوند بچ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ریویو آف بکس نومی مجله کې اناتول لیوون لیکي د نه پوهیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی څه غواړي. اناتول لیوون لیکي کله چې د اکتوبر په میاشت کې په کابل کې د یو شمیر افغانانو نه د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په اړه وپوښتل نو د زیاتره رائے داوه چې ولسمشر کرزی به دا تړون تر هغه لاسلیک نه کړي تر څو چې لوی جرګې د دې منځوري نوي ورکړي. خو اوس چې لوی جرګې د دې منځوري ورکړه نو حامد کرزی وایي چې دا تړون به د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدلو نه پس لاسلیک کیږي چې لمخه یې د غرب او امریکا په افغانستان کې موجودګۍ د خطر سره مخ شوې ده. د اناتول لیوون په وینا رښتیا خدا دی چې روان حالات په مکمله توګه خراب نه دي. په سرخار کابل کې امنیت تر ډیره حد ښه شوې ده او دا وخت د طالبانو لخوا د سرخار کابل یا په شرق او جنوب کې د کوم خار د نیولو هیڅ امکان نشته. خو دا حالات تر هغه وخت داسې پاتې کېدل شي تر کومه چې نړیوال مرستې دوام ولري. د اناتول لیوون په وینا دا وخت امریکا او نړیوال د افغانستان د بجټ 90% برخه برابروي او د پوز او اقتصادي مرستو په لړ کې دا برخه تقریبا 30% جوړیږي. بلخوا د نیویارک مجله خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان د پوز د مشر ټاکل کې دوه سره سم د جنرال راشد شریف د شخصیت په اړه رسنیو کې معلومات خوریدل شروع شو چې پکې ویل شوی نوموړی منځلارې سوچ لرونکي خپل پیشه کې ماهر او سیاست کې دلچسپي نه اخیستونکي تاندې. د مجلې په وینا داسې هیواد کې چې د آزادېدلو نه پس پکې د نیمې نه زیات وخت پوز واکمنی کړي د پوزي مشر په سیاسي چارو کې دلچسپي نه اخیستل ښه خبره ګڼل کیږي او داسې ښکاري چې حمله د وجه وزیر اعظم نواز شریف جنرال راشد د پوز د مشرۍ لپاره غوره کړو. نواز شریف په خپل پخوانی دوره کې جنرال پرویز مشرف د پوز مشر ټاکلی وو چې بیا یې د هغه حکومت نسکور کړو. مجله لیکي تاریخ به تل د پاکستان د پوز د فارغ شوی مشر ریټایر جنرال اشفاق پرویز کیانی یادونه په ښه الفاظو کې کوي ځکه چې نوموړی مسلسل د شپږو کلونو لپاره د پوز مشر پاتې شو خو د جمهوری حکومت د نسکورولو هڅه یې نه ده کړې او دا راز یې په سیاسي حکومتونو کې د پوز لاسوهنې ته د پای ټکی کېښودو. خو د راتلونکي وخت په اړه څوک هم یقیني خبره نشي کولی. مجله لیکي د دې ګام سره دا خبره قوي کیږي چې په هیواد کې د پوز مشر نه بلکې وزیر اعظم ډېر طاقتور دی. خو دا ډول حالات په 1999 کال کې هم تر سترګو کېدل چې نواز شریف ډېر په لوی اکثریت ګټلو سره حکومت ترلاسه کړی وو. د مجلې په وینا کسه هم د نواز شریف حکومت دا مهال د پوز لخوا خطر نه لري خو اپوزیشن ګوندونه آزاد عدلیه او میډیا به د وړاندې نه زیات د هغه په کارکردګۍ نظر ساتي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
له امریکا خبرېدونکو د واشنگتن پوسټ وسپانه پر راپور کړی غړي امریکا د یو داسې تګلارې پر جوړولو غور کوي چې په ترڅ کې له افغانستان سره د هیواد د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کولو مسله حل شي. دې راپور مهم ټکی د هارون بچانا اور.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د ولړپولي امریکایي چارواکي لخوا لیکي اوباما انتظامیه د هغه مسلې د حل پر لارو چارو غور کوي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کولو په لړ کې د نو غوښتنو مخې ته راتلو ورسته زیږیدلې ده. د امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یو واغستل شي او له افغانستان سره د امریکا د امنیتی تړون پر مسله روانو خبرو تر ډیره خبر دی زیاته کړي موږ پر داسې وتګلار غور کوو چې پترس کې وکول شو له دغې لانجې څخه ځان بهر ته وباسو. د ورسپانې له لیکنې سره سم د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری روانه نوې وړاندیز وکړل چې د افغانستان له ولسمشر پرته دغه هیواد بل کوم جګپوړو چارواکي کولی شي له امریکا سره یاد لوزنامه لاسلیک کړي. ورسپانه کاږي ورته وړاندیز د امریکا دفاع وزیر چک هیګل هم د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وکړل. ورسپانې د ولسمشر کرزي د بیان ایمل فیزی له خولې لیکلي چې له ولسمشر پرته هیڅ کوم افغان چارواکي له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کولو صلاحیت نه لري. فیضی د ولسمشر کرزی غوښتنې تکرار کړي چې ویلي دي امریکا باید د افغانانو پر کورونو بریدونه بند کړي، پر افغان خاوره کېدونکي ډرون حملې کمې کړي، او له طالب وسلوالو سره د افغان حکومت د روغې جوړې د خبرو زمینه برابر کړي. ورځپاڼه زیاتوي د ښاغلي فیضی دا څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنز د کابل پر سفر و، خو نه په دغه ښار کې د امریکا سفارت او نه هم د افغان ولسمشر دفتر په دې اړه چې آیا ډوبنز له حامد کرزی سره لیدلی او که نه څه ویلي دي. ورځپاڼه وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې ولسمشر کرزی اول هند او بیا ایران ته سفر وکړي. د ورځپاڼې په خبره د ایران حکومت له کرزی غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر د چهارشنبه په ورځ په برسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو پر وزیرانو د امنیتي تړون زر لاسلیک کولو ارزښت په ډاګه کړ. د افغان وزیرانو د ناټو ډیپلوماټانو ته ویلي دوی هیله مند دي چې له امریکا سره به د افغانستان امنیتي تړون زر لاسلیک شي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راخ نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
تمرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او پنامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې باید امنیتي تړون لاسلیک شي. خو حامد کرزی ویلي چې د امنیتي تړون تر لاسلیک کېدو مخکې باید د سولې خبرې عملاً پیل شي او دا یو اساسي شرط دی. دغه خبر نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای چې ولسمشر حامد کرزی لا هم پر دې خبره ټینګ دی چې له امریکا سره د امنیتي تړون د راتلونکي کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. جیمز ډابنز د پنشن بی په ماسپښین له ولسمشر کرزی سره په کابل کې وکتل. له ارګ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې لیدنه کتنه کې د سولې د بهیر د عملی پیل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون خبرې وشوې. ولسمشر کرزی څرګنده کړه چې د سولې د بهیر عملی پیلېدل او د امریکایانو له لوري د افغانانو پر کورونو د عملیاتو درېدل د امنیتي تړون لپاره هغه اساسي شرطونه دي چې د بدلېدون دي. جیمز ډابنز چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان له ولند سفر کابل ته ولاړ، د ولسمشر کرزی تر خبرو وروسته وویل چې د سولې د بهیر په برخه کې د پاکستانی چارواکو په نظر کې مثبت تغییر لیدل دي، خو نوموړي د سولې د بهیر د عملی پیلې دښمنه ورنکړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتي تړون دي د سولې د بهیر تر پیلې دو مخکې لاسلیک شي. جیمز ډابنز وایي چې هر څومره د امنیتي تړون مسله ځنډی شي، هم هغومره له افغانانو د نړیوالو ملاتړ کمزوري کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور د هم دې تړون له امله هغه 8 میلیارډ ډالر مرستې هم له خطر سره مخامخ شي چې نړیوالو یې تر 2014 کال وروسته هر کال په پوځي او ملکی برخو کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. جیمز ډابنز اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سولې خبرو ته ډیر هیله مند دی. ډابنز بیا وویل چې په دې برخه کې چې طالبان به دا اومني که ونه مني، موږ باید محتاط ووسو، خو په کار ده چې د پاکستان په ګډون یو مشترک پلان ورته ولرو. طالبان ویلي دي چې دوی مستقیما له ولسمشر کرزی او د هغه له استازو سره خبرې نه کوي، او په اوړي کې چې د امریکا په ملاتړ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوې، هغه ناکامه شوې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونې د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
یوکرین اقتصادي وضعیت چې په دې هیواد کې د روان سیاسي بحران تر پیل مخکې هم خراب و په وروستیو کې ډېر خراب شوی دی. په یوکرین کې د سیاسي بې ثباتۍ د زیاتېدو سره یو ځای د سوداګرو لپاره د پانګونې او کار علاقه مندۍ د کمېدو په حال کې ده. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د یوکرین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ وونه مخکې د اروپایي اتحادیې سره د آزاد تجارت او شراکت موافقه رات کړه. غربي مالی مارکیټو وارد مخاله په یوکرین کې د روانو بې ثباتۍ لامل تشویش څرګند کړی دی. یو عمده مسله د هغه مالی تضمین د بیل لوړیدل دي چې سوداګر یې باید د دې خطر څخه چې یوکرین شای پر روانو 50 کلونو کې د خپل پورونو د ورکولو توانونه لري د ځان ساتلو لپاره ترلاسه کړي. په لندن کې د رنسانس کپیټل تحقیقاتي مرکز د اقتصادي څېړنو مشر Charles Robertson, why?
If you're a trader, you're worried about Ukraine defaulting, you can
که تاسو سوداګر یاست او تشویش ولرئ چې یوکرین شاید خپل پورونه د بیا ورکولو توان ونه لري، نو د دې خطر څخه د ځان ساتلو لپاره بیمه اخیستل شي. درې ورځې په خوا د 100 میلیون ډالر د بیمې نرخ 9 میلیون ډالر وو، خو اوس دغه اندازه 10 میلیون ډالر تر وړه سوی ده. د لندن په ستاندارد بانک کې د اقتصادي ودې په حال کې اروپایي هیوادو څېړونکو ټیم آشوایی د یوکرین اقتصاد په تیرو څو کلو کې تر دې اندازې خراب و چې د دې هیواد حکومت په دوامدار ډول د خپلې پیسې د ارزښت ساتلو لپاره د غربي مارکیټونو کومک تارتیا درلوده. خو د دې څېړونکو په باور دا چې د بهرنیو پانګوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي، نو دا به د کیف لپاره ګران وي چې غربي مارکیټونو ته ورسي او مرسته وغواړي. په دې معنی چې کچېری په یوکرین کې رواني سیاسي لانجې ژر حل نشي، نو د دې هیواد د پیسې د ارزښت د لمنځتلو خطر لا زیاتېدلی شي. په دې ډول به د یوکرین حکومت نه یوازې دا چې د خپلو وارداتو په برخه کې کمزوري شي، د خپلو پورونو په ورکولو کې به هم ستونزې ولري. دا خطرونه پر ولسمشر یانوکوویچ فشار راولي چې د بهرنیو مارکیټونو څخه د مرستې ترلاسه کولو سرچینې پیدا کړي، څو په کیف کې د داسې یو حالت مخنیوي وشي چې هر څه له کنټروله وتلی وي. د جمهور رئیس یانوکوویچ اصلي هیله د روسیې سره تړلې ده. خو د لندن په ستاندارد بانک کې د اقتصادي ودې په حال کې د اروپایي هیوادو څېړونکو ټیم آشوایی مسکو جمهور رئیس یانوکوویچ تشویق کړ چې اروپایي اتحادیې سره موافقه ونه کړي، خو د یوکرین لپاره به د مرستو په بدل کې خپل شرطونه ولري چې هغه هم د کیف لپاره ډیر اسانه نه دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د خبر ایجنسی په لوړ کې تحصیل کې د امریکایي پرمختیایي ادارې یوسیډ لخوا د تورخم ځان مرګي برید په نتیجه کې جوبل شو او جل شو کسانو کورنۍ او ته خوراکي توکو مرسته ورکړې شوې ده. دغه پیښه د تېرې میاشتې یعنی د نومبر په 20 نیټه د تورخم په کسټم هاوس ودانۍ کې رامنځته شوې وه، او په دې پیښه کې جوبل شوي کسان وایي چې د دوی د علاج لپاره د هم ورته حکومتي مالی مرسته ورکړې شي. په دا حق لا د راپور ته وګورو.
د خیبر جنسی په لوړ کې تحصیل کې د تورخم ځانمرګي برید نه متاثر شو کورنۍ ته د امریکایي پرمختیایي ادارې یو اس ایډ لخوا خوراکي توکي ورکړې شو. د یادې ادارې چارواکو وویل چې دغه امداد دوی د دغه ادارې د کانفلیکټ وکټم سپورت پروګرام تر لاندې ورکوي. په دې حقلا د یو اس ایډ یو چارواکي آفتاب مشال ریډیو ته وویل
زمونږ په دې پروژه
سبجیکٹ کې په دې پروګرام کې یو طریقې کار دی چې کله دماکه یا بلاست وشي یا نور داسې غټه حادثه راشي نو په هغه دوران کې موږ د خلکو ته سه ایمرجنسي امداد ورکوو، ایمرجنسي فوټ پیکج ورته موږ وایو. نو نن دا تقریبا چې کوم دی د تورخم دماکه چې کوم متاثرین وغو خلکو لا او دا وته اوس تقسیم شوې. نو موږ وایو چې یو سړی په اسپیټال کې الریډي پروت دی، نو په دې دوران کې کم از کم د دې سړی د کور یوې میاشتې دوه میاشتو خرچه موږ ورکو چې کله د کور نه وزګار شي نو دا کمی پیسې چې په اسپیټال کې لګي نو کم از کم د کور نه به بیغه مو.
د تورخم په ځانمرګي برید کې یو ځای اتوشت کلن تن علي رحمان هم جوبل شوی وو او دغه مرسته تر لاسه کړه. په دې حکلا نوموړي خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
کسٹم ایجنسی کې کار کا او دا خودکش دماکه کې مطلب موږ زخمی شوی، زما دا لا زخمی شواله او دا دومره زخمی شوی چریب کې تقریبا 30 شریب کې. نو زموږ ډیر خوشاله یو، زموږ دا خلکو شکریا دا کو چې دومره لاس موږ سره وای وړ. مطلب حکومتلم په کار دي کنه چې عام روټین کې زخمیان او لکمې پیسې مې امداد ورکړي، په کار دي چې هغه موږ ته میلاو شي چې زر تر زر د علاج په جاری وساتو.
او یو بل 25 کلن تن رضوان وای چې د هم په دی پیخه کې جوبل شوی دی او نن ورته امداد میلاو شو، خو حکومت ته د علاج د پاره هم ورته مالی مرسته ورکړي.
ما دا غنګ کوغه کوم لګی تلای ما کلمو کې پریشان کړه ولاس ما مات نور چتی شری و دت شری نه استری کلمو نه او بس نور سم نه زخمی ما موږ سره شن شو دمو ته دا رات میلاو شو.
په دې محل د لند کوتل اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ طيب عبد الله هم موجود وو او دوی نمو چې کله پختل چې په یاد د پیخه او دا سنور پیخو کې کوم کسان جوبل شوی او وژل شوی دي هغوی ته به حکومتي مالی مرستې کله ورکول شي. نو په دې حق لا نو موړي وویل
حکومت اعلان کړی ټول د پاره نو دغه کیس یو کوم د کمپنسیشن د پاره موږ لګلې 28 تاریخ پورې موږ ویریفیکیشنز کړو د هسپتال لغه د ایمرجنسی چې کوم کسان راغلي د غیر ریکارډ مو سره لګل دي پی ایس ایف ته ان شاء الله بزر تر زر کیږي. زموږ کوشش دی چې زر تر زر پروسس کو.
یاد دی وی چې د نومبر په 28 نیټه باندې په تورخم کسٹم هاوس کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې خوښه 40 کسان پکې جوبل شوی وو چې زیاتره پکې د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او د کسٹم چارواکي وو او دوه کسانو پکې 13 ونې په یو روختون کې سا ورکړه.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
د حالات څه دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار زده ان شاء الله دا مطلب الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
د زیارت پورس په خوست کې د بهرنیو چارو وزارت خپل رسمي نمائندګي پرانسته. د یادې ادارې د پرانستل کېدو په مراسمو کې یو شمیر خوستوالو هیله څرګنده کړه چې په نوموړي ولایت کې به د اقتصادي ودې لپاره په مناسبو وختونو کې عربي متحده امارات، پاکستان او هند خپلې قونسلګرۍ پرانیزي. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل راپور.
په خوست کې د غلام خان بندر ترانزیټیدل، د هوایي ډګر جوړول او د خوست ګردې سړک په خبر لدی کبله به ارزښت او د اړتیا وړ بلل کیږي چې په یاد ولایت کې نه یوازې اقتصادي پرمختیا رامنځته شوی او سوداګري وده کړې، بلکې په ځانګړي ډول په عربي هیوادونو کې د 2.5 او 3 لکو ترمنځ د مسافرینو شتون او د دوی تګ او راتګ هم د اړتیاوې ډېرې کړې دي. د همدې مسلو د ښه تنظیم او اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د بهرنیو چارو وزارت خپله نمایندګي پرانیسته. د پرانیستې په مراسمو کې ګډونوالو هیله څرګنده کړه چې ممکن عربي متحده امارات، پاکستان او هند ته زړخي کړي چې په دې ځای کې د اقتصادي پرمختیا لپاره په مناسبو وختونو کې خپلې قونسلګرۍ پرانیزي. د بهرنیو چارو د نمایندګۍ مشر محمد غفور شام یاخیل هم مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي دفتر پرانیستل د دې ولایت په سیاسي، ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا کې مهم ګام وباله.
دا چې خوست یو سرحدي ولایت دی، د ګاونډي هیواد پاکستان سره اوږده پوله لري او له ځانګړي ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دی. په دې ولایت کې د بارنۍ چارو وزارت د نمائندګۍ رسمي فعالیت نه یوازې د خوست په ولایت کې په سیاسي اقتصادي او ټولنیز وضعیت مثبت اغیزه لري، بلکې د هیواد په کچه یو ستر ګام ګڼل کیږي.
د خوست پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي رئیس محمد الله مندوزی په خوست کې د یادې ادارې پرانستل د بهرنیو اړیکو په برخه کې د محصلانو د عملي زده کړو لپاره ګټور وباله.
د پرکټیک په برخه کې شغاد نړیوالو اړیکو پر مخ بیول دي، د قراردادونو لاستیک دی، د قراردادونو ثبت او رجسټر دی. دغې برخه کې به دغه نمایندګي سنون سره په زړه پورې او هر اړخیزه مرسته وکړی شي.
خوست والي عبدالجبار نعیمي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې نمایندګۍ له لارې به مرستندویه موسسې او ادارې خوست سره خپلې مرستې پراخ
امیدوارم دغه نمائندگی د پرانستلو نه وروسته به زموږ د دې ولایت هغه مرستې هم زیاتې سي کوم چې د خارجي موسسو لخوا پلان سوي او یا په راتلونکي پلان کې. په دې سیمه کې موږ تقریبا 2.5 لک 3 لک مسافر په اماراتو کې لرو، نو په دې ځای د متحده اماراتو د قونسلګری غوښتنه کړې. امیدوارم چې دغه سیاسي نمائندگی د لارې نه تعقیب شي تر څو چې عملي بڼه ورته ورکړي.
کتونکو په دې باور دي چې په خوست کې د اقتصادي پرمختیا او د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې سرچینې شته چې د دولت په لګې پاملرنې سره دلته د خلکو په ژوندانه کې ستر بدلونونه راتللی شي.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نباسی د خجی سره پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو به
ست چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوه هوه هوه خدرت وای دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هرونی د جمعې او نهې پورز د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مهیروي
خیبر پختونخوا سوات ضلع کې د ضلعي انتظامیې او لوبو د محکمې د سور لاندې بېلابېلو لوبو مقابلې سر ته رسېدو په موقع یو درنه دستور وشوه چې په کې ځینو لوبغاړو ته انعامونه ورکړل شول. دغه لوبې ځایي لوبغاړو ډېرې ګټورې وګرځولې او غوښتنه یې وکړه چې د دغه شانتې ټورنمنټونو انتظام د وخت په وخت کېږي. په دغه اړه له مینګورې زموږ همکار راپور راکړ.
سوات مینګوره کې د ضلعي انتظامی او لوبو محکمې د سور لاندې بېلابېلو لوبو مقابلې سرته ورسېدې چې وروسته د انعامونو ورکولو یو درنه دستور وشوه. دغه دستوري مشر میلمه د سوات ضلع مشر مرستیال کمیشنر ډي اس او سید امتیاز حسین شاو دوی په دغه موقع دستوري ته وویل
جتنی گیمز آپ بچوں کے لیے ہم نے کوشش کی کہ اس کو آپ کے پاس ہم لے کے آئیں اور آپ لوگوں کو کمپلیٹ کرائیں.
سمره لوبې چې موږ تاسو لا جوړې کړې وي او راوړې مو د هغې یوه لویه وجه دا ده چې تاسو یو صحتمند او ګټورې هلې ځلې وکړئ، ستاسو ذهن پاک شي او ماته چې کوم راپور راغلی دی د هغې په رڼا کې د زلمو ګډون په لوبو کې ډېر زیات دی او مینه ورسره ډېره لري. زما له اړخه ټولو ته مبارکي او ګټه بېلات د لوبو برخه ده. دغه د لوبو ښکلا ده او دې ته مقابلې وایي.
لیکن یہ جو ہار ہے اور یہ جیت ہے یہ کھیل کا آپ ساروں کو بتائے قصہ ہے، یہی حسن ہے اس کا، اسی کو کمپٹیشن کہتے ہیں.
دغه مقدس سواد ضلع لوبو محکمے مشر سید محمد سقلین دغه لوبو په اړه مشال ریڈیو ته اول
ریفیس کے زمونگ میل کے اغا ریسلنگ ایتھلیٹکس سکیٹنگ ٹیگ آف وار جمناسٹک سیکل ریس والی بال انٹر کلب والی بال انٹر یونین کونسل دول ویٹ لفٹنگ
دغه لوبو کې ګډون کوونکو او انعامونه ترلاسه کوونکي زلمی ډیر خوشاله او دغه خوشالۍ سرګندونه داسې وکړي.
ای زمانو مینا مولا د خپل کور مر اسکول تعلق لرم او مال سیکل ریس کې فرست پوزیشن او سوزړې خوشاله شوم او دوی له پکې کار چې بس وخت کې دغه شاندې مقابلې دغه کې ما ډیر مود پس په دې کې دا شمولیت وکړو.
زمانو وسیم خان سیدو سیدون کې زما دا کم انعام چې نه غسته دا ما پېتلټکس کې غسته په دې کې زما برخه لانګ جمپ های جمپ چې باغې دوانه کې ما فرست پرست پوزیشن غسته ده زبې ډیر خوشاله يم.
پس وخت کې د لوو فدراسیون غړي او پاکستان هاکی اسوسییشن خیبر پښتونخوا مرستیال صدر ملک ودان په دغه موقع وویل
دا لبی چې دا کال کې بدل لپاره کار دی او د دې لبو اثرات چې دي کران او تاسو کتلې چیرې موږ سره د اکی کې داسې الګ راغله چې هغه بار پوډرز کلو او زم سره سکل چې هغه شروع کړه هغه پوډر بس کړی دي چې کله ګروند د خلک ناراضي نه دا خلک نظریاتي لاټي بل ترپتا هغه ټیریس تم جوړی دی شي.
د پروګرام په اخر کې د سوات ضلع مشر ډی ایس او سید امتیاز حسین شاه بیلبل لوب کې بریالي لوبغاړو ته انعامونه ورکړل.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان چوپاړي به شک چوپاړي
زینه ډیره سخت روانه تیره یه هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.